مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بلا یو ساته خبري خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. نور مسایل هم لرو خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1190 محلونو رایې باطلې اعلان کړي. د چک جمهوریت پوځیان به سر له راتلونکي کاله د بګرام پوځي اډې ساتنه بنده کړي. په عراق کې پر اعتراض کوونکو د ډزو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1190 محلونو رایې باطلې اعلان کړي دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړي چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیس سعادت نن ازادي رادیو ته وویل
تر دې دمه پورې د هغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1190 محلونو تفتیش او بیا شمېرنه تر سره شوې وه چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوي دي.
تکل سی و چې پنځ دې 2500 محلونو کرای بیا وشمیرل سی. خود عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او هم پلنې د مخالفت لکبل په او ولایتونو کې دغه کار نه دی تر سره شوی. چک جمهوریت ویلي چې پوځیان به سر راتلونکي کال د بګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. د چک خبري اژانس په حواله د دغه هیواد دفاع وزیر لوبومیر مینتار پرون ویلي دغه کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پای ته رسېدو له شرایطو سره سم ترسره کیږي. په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د چک جمهوریت د ماموریت له ختمېدو سره به دغه هیواد د افغانستان د ځنګړو ځواکونو پر روزنه تمرکز کوي. په 2020 میلادي کال کې به افغانستان ته د طبي پوځي ټیم تر استولو وروسته افغان پوځیانو ته طبي مرستې هم چک جمهوریت برابروي. د محل په افغانستان کې د چکی سرتیرو شمېر 250 ته رسیږي چې 100 تنه د بګرام پوځي اډې د غزمې ترڅنګ دفاعي مسؤلیتونه لري. د چک جمهوریت سرتیرو له شپږو کلونو راهیسې د بګرام پوځي اډې په ساتنه کې همکاري کوي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې 25 وسلوال طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د دایکنډي د والي ویاندي سکینې احساني نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار په کجران ولسوالۍ کې پر څو پوستو حمله وکړه. د هغې په خبره وروسته نشته وسوه چې په نتیجه کې 25 وسلوال طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې 4 نور سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخو د کندوز امنیه قمندان وای د دشت ارچی ولسوالی په بندر سیمه کې لاس تنه وسلول طالبان وژل سوي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلول د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمه ته د تازه دمه ځواک لرسیدو وروسته د وسلول برید په شا وطن به ولسو. امنیه قمندان درسنوي ته ویلي چې وروسته نشته وسوي چې په نتیجه کې یو نور وسلول ټپیان سوي دي.
دوی حمله په شا وطن به ولشوي او دوی ته مرجوبله واوخته. د مولوی مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغه عملیاتو کې وژل شوی دی. په ټوله کې د دښمن لس تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د 12 سرتیرو د وژلو او 9 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د کندوز ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات 2 ورځې مخکې پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو حسابونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه، د ایران رژیم خورا دوه مخې بللی دی.
موږ د فیسبوک، انستاګرام او ټویټر په شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغو بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړی نه وي.
براین هو کمدارز ویلي چې د ایران رژیم په داسال کې پر خپل خلکو انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغه ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستو ته دوام ورکوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال انټرنیټ پر خلکو بند کړ. امنیتی ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې چې لږ تر لږه 15 کسان یې په نتیجه کې وژل شوي او په لسګونو نورو ټپیان شوي دي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي لږ تر لږه 2 کسان نن هغه وخت وژل شول او تر اویا زیات نور ټپیان شول چې امنیتی ځواکونو بصرې ته نږدې په قصر بندري ښار کې د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو لپاره ډزې وکړې. بل خواتیر شپې اعتراض کوونکي د ښار پر درو یو پلونو راټول سی و چې امنیتي ځواکونه د تیتو پر کولو لپاره وژن کې وسلې او اوشکې بهونکې ګاز کارولي او درې کسان دلته په نتیجه کې وژل سوي دي. سرچینې وایي چې تر 500 زیات کسان د شخړو پر مهال تر ډیره د مرمیو او د اوشکې بهونکې ګاز د کارونې په نتیجه کې ټپیان سوي دي. د اکتوبر له لومړۍ په عراق کې د پیل شوو اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 330 کسان وژل سوي دي. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاري او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سوي دي. او د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس لستورو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګا ساکي ښار کې د وینا پر مهال وکړه. ناګا ساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا پرې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګا ساکي د اټومي بم په هایپو سنټر پارک کې وویل: دا ځای موږ له هغه درد او وحشته ښه خبروي چې موږ انسانان یې یو بل ته پېښولی سو. په 1945 کال د امریکا په اټومي حمله کې په ناګا ساکي ښار کې 4000 کسان ووژل سول. تر دې درې ورځې مخکې امریکا جنگی البتکه د جاپان پر یو بل اشاره هری شما اټوم بم غورځول و چې یو لکو څلور زره کسانی په نتیجه کې وژل شوی وو.
زموږ غلازدی رادیو نو ری درنو دوستانو، دا او نور خبر شوی موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي په تمدا زدی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي.
ولی ایران واضح میگیم که ما قسم کې ثابت کردیم که بی طرفانه عمل میکنیم په هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دارالانشا وایي که دوی ونتوانیږي په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري، نو وروستۍ پریکړه او د پایلو د اعلان لپاره خپل عملیاتي راپور به کمیسون بورډ ته وسپاري.
تمام گزارشات عملیاتی خود با کمیسیون انتخابات شریک میسازیم و هر تصمیمی که برد کمیسیون انتخابات گرفت ما به طابق ازو او را تطبیق میکنیم و عملی میسازیم.
خو ولی د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د رای او د شمیرنې روان بهیر دومره جنجالي شو؟ په دې اړه بعد ټیپال رئیس یوسف رشید سره هم مرکه ولرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا موضوع هم درته لرو. د خبرونې دوهم نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو انصاف پلټه کې ورک شو. عزیزانو ته ځانګړي شوي هیله ده دا هم راسره واوري. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. روانه خبرونه مو تر 15 بجو روانه ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. اسدالله خالد د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خزینه پوځیانو یوې غونډې ته وویل چې خلک د انتخاباتي مسایلو په سر ممکنه تاوتریخوالی ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو پلویانو په اووه ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې ده. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد وای خلک اندېښمن دي چې ممکن د روان انتخاباتي بهیر په تاوتریخوالي وانوړي او ناورین رامنځته نشي. خاغلی خالد د یک شنبه په ورځ د خزینه پوځیانو د سولې او امنیت په نوم جوړې شوې غونډه کې دغه خبرې کولې. وی ویل په دې برخه کې به هیڅ ډول تاوتریخوالي ته اجازه ورنکړل شي. دی وایي دا په څرګند ډول وایو څنګه چې مو ثابته کړې ده چې بې پرې به اوسو، هیچ چاته به په هیڅ حالت کې د افغانستان د خلکو د ژوند د مختل کولو اجازه هم نه ورکوو. افغان ملي ځواکونو دا وړتیا لري چې د دښمنانو د توطیو مخه ونیسي. سیاست د انتخاباتي کمیسیون دی او دا چې څرنګه مخته ځي، څه ډول حساب کوي او څه ډول سره جوړیږي، دا به څرګند شي. په افغانستان کې د خلکو مدني حقونه موجود دي، هغوی خپل کار کوي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې د هیڅ یوې ډلې نوم وانه خیست، خو مخکې تر دې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې د انتخاباتي ټیم په ګډون د ځینو انتخاباتي ټیمونو پلویانو په ځینو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې، چې دې کار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د انتخاباتو په بهیر کې د دفاع وزارت احتمالي مداخله د انتخاباتو پروسه جنجالي کولای شي.
ما چیرته ښاغلی خالد مخاطب ډاکټر عبدالله ټی وی دا اصلا په سیاست کې کبیره ګناه، یعنی مزلی لغزش کړی دی، سیاسي لغزش دی.
دا پرسه حال کې چې مخکې درې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د 2000 د زیاتو محلونو د رایو د بشمیرنې د بهیر په پیلې دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکو ټیم پرته نورې ټول انتخاباتي ډلو له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د عبدالله په مشرۍ ثبات او امپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت انتخاباتي ډلې ادعا لري چې شاوخوا 300,000 رای د کمیسیون د طرزالعملونو خلاف سیستم ته داخل شوی چې تربیاش میرنی مخکې باید باطل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه د 1100 د زیاتو محلونو رای باطل اعلان کړي، خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو معترض نوماندان وایي دا چې دوی د بیاش میرنې پروسه کې نو موجود، د کمیسیون دا پریکړه ورته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې انتخاباتي ډلې ویان بشیر احمد تیانج وایي دوی د تاوتریخوالي پلویان نه دي. د ده په خبره شفافیت ته د انتخاباتو تر رسولو پورې به د دغه ټیم تحسن او اعتراضونه دوام ولري. څوک هم دا حق نه لري چې زموږ د مشروع غوښتنو مخه ونیسي. دفاع وزیر دې لوی امنیتي موضوعات ته پام وکړي، نه دا چې سیاسي چارو کې مداخله وکړي. موږ له امنیتي ارګانونو غواړو چې په سیاسي موضوعاتو کې بې پرې اوسي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم وایي که چیرې د ښاغلي عبدالله د انتخابات د ټیم د انتخاباتو د بهرنی کولو په فکر کې نه دی، باید د دفاع وزارت د سرپرست وزیر له خبرو ویره ونه لري. د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل
کله چې په وطن کې د امن نظم په اعتبار سره نسبي مقامات لا درسته کوم بحث کیږي، په دې کې ولې باید د محترم چین تشویش ولري او ځان خطر کې وویني؟ دا په دې معنی ده چې دوی حتماً دغه ډول فعالیت شاید یا په نظر کې وي یا یې ترشا وي یا یې په ارتباط بحثونه ولري. مهمه ده چې دغه چېمونږ له دغه ډول کارونو څخه لیرې پاتې شي، قانون ته احترام وکړي، د خلکو سیاسي ته احترام وکړي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې انتخاباتي ټیم ویان بشیر احمد تیان بیا ازادي راډیو ته وویل دوی په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف د کابل په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې اعتراضي غونډې په پام کې لري. اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو لخوا د رایو د بیا شمېرنې پروسه ولاړه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي.
درنو دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړې و موردل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتری خو درام ځکړي. دا په داسې حال کې چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو په لویانو په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي که ونه توانیږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري، نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسیون بورډ ته خپل عملیاتي راپور وسپاري. حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه په اړوند ولایتونو کې امنیتي مسؤلین هم مرسته غوښتي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځینې کمشنران وایي چې د ستونزې د حل لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو اعلان له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یکشنبه په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ که چا تفتیش او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه نو خپل عملیاتي راپور به د وروستۍ پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپاري.
اگر ولایت کې ما ته هنوز نه تانست مونږ
به هغه وایي په هغه ولایتونو کې چې موږ ونه توانیږو بیا شمیرنې ترسره کړو موږ ټول عملیاتي راپورونه کمیسون ته سپارو او هر تصمیم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ دونیو موږ هغه عملی کوو
او را تطبیق میکنیم او عملی میسازیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې درویش ولایتونو د رایو بیا شمیرنې معلومات سرور ته انتقال سوي. د کابل او هلمند به د یکشنبه ورځې تر پایه سیستم ته داخل سي او د ننګرهار او کندهار ولایتونو بیا شمیرنې پروسه به تر سبا بشپړه سي. د دغه کمیسون کمیشنر عصمت الله مالو وایي چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
مونگا کوشش کو او تروس مو کوشش کړای دا مونگا د دروازې خلاصې دي مونږ څو واره د ټولو محترمو نماندانو استادو سره لیدلې دي بیا هم ور سره ګورو امید ده چې دا مشکل حل شي او زه مطمئن یم چې حل کیږي چې در صورت کې حل نشو باز رهبری کمیسون تصمیم بعدی خود خاطر یافته.
ښاغلی مل زیاتوي چې کمیسون د هغه 1,03,500 رایو پاړه چې ځینې انتخاباتي ټیمونه پرې اعتراض لري وروستۍ پریکړه کړې او که چیرې کوم انتخاباتي ټیم یې په اړه شک لري نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته دې په دې اړه رسمي شکایت وسپاري څو په اړه یې وروستۍ پریکړه وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تېرې میزان میاشتې په شپږم وسول چې کمیسون یې د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه دوه نیټې نقص کړې اوس به ولیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ په دې اړه څه پریکړه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو روانه خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ په تمو د ازادي راډیو ټکی کام وام اوریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دارالانشا وایي که دوی ونه توانیږي چې په اوو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبر اعلان ویلي چې دوی به په دې اړه اړوندو ولایتونو کې له امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرنې روان بهیر ولې دومره جنجالي شو؟ د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د یو شمیر معترضو کاندیدانو د ټیمونو دریزونو دغه پروسه لنجمنه کړې ده. ښاغلي رشید وویل چې د ده په باور له یوې خوا کمیسون نه دی توانېدلی چې د معترضو کاندیدانو د ټیمونو قناعت حاصل کړي او دغه راز د معترضو کاندیدانو ټیمونه هم داسې فرمایشات لري چې کمیسون یې نشي عملي کولی. له ښاغلي رشید سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د انتخاباتو د یو څارونکي په توګه د دې تمه کوي چې دغه را ولاړې شوي جنجال به په نږدې راتلونکي کې حل شي؟
تر کوم ځایه پورې چې موږ دا وضعیت مطالعه کوو یعنی داسې قراین چې دغه مسله ژر تر ژره د کمیسون او د معترضو نماندانو او د هغوی د پیروانو تر منځ حل فصل شي نه لیدل کېږي او له دې امله موږ هم خوشحین یو چې ولې په ولایتونو کې د تفتیش او د دښمنۍ برخه کې هر پله شوې او دفترونه تړلي پاتې دي او داسې ښکارېږي چې معترضین خپل موقف باندې کلک ټینګار کوي چې تر څو چې دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به چې په دغو ولایتونو کې دفترونه پرانیستل شي او دغه د بیاشمیرنې مرحله بشپړه شي او کمیسیون هم تر اوسه پورې عملي لاره چاره نه ده غوره کړې چې دغه وضعیت.
رشید صاحب ستاسو په نظر اصلي ستونزه چیرې ده؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې معترضو کاندیدانو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې پروسه کې شامل کړي، او که معترض کاندیدان نه غواړي چې له سره دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه د رایو د بیا شمیرلو بهیر او تفتیش ترسره شي؟
ستونزه په تقریبا د کمیسیون په توضیحاتو کې ده. دوی هغه معلومات له پیل نه په ښه توګه مطرح نه کړل، کله د قرنطین موضوع مطرح شول، کله د بیرته دغې اعتبار کول موضوع مطرح شول. تر حده پورې هغه نماندان چې ډېر حساس وو د مسلې په اړه باندې هغوی په داسې یو موقف کې واقع کړل چې د کمیسیون په کړو باندې نسبتا بدبینه سي. او دوم قدم کې دا ده چې ځینې نماندان ټکټونه هم خپل هغه فرمایشات لري چې کمیسیون د هغو په منځ کې نسي کولی چې داسې لاره غوره کړي چې دوی ته تلامر کړي تر څو ټول طرفونه قانع کړي. نو جزئیات د مسلې شریکي نه کومې غونډې چې د کمیسیون او د ټکټونو ترمنځ نیول شوي دي په هغو کې ناظر نهادونه او داسې مطبوعات نشته چې حداقل موږ د دوی هغه ستونزې نیمګړتیا پیدا کړي چې څوک ستونزې لري او څوک غوښتنې ډېرې دي. نو د حل لارې دغه اوس وخت کې فکر کوم دا ده چې کمیسیون یو پرانستې غونډه وګوري د همدغه ټکټونو په منځ کې هغه تخنیکي مواد چې دوی په منځ کې د بحث وړ دي هغه د ناظرینو په حضور کې چې بې پلوي دي مطرح شي ترڅو موږ پوه شو چې څومره دغه غوښتنه د قانون مطابق دي او څومره کمیسیون د قانون مطابق کولی شو چې یو روښانه تصویر خلکو وړاندې کړي چې ستونزه په چېرته ده او څوک ګرم دي.
د انتخاباتو له جنجالي کېدو سره نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په تړاو تاوتریخوالي ته مخه کړي. آیا انتخابات دومره لنجمن شوي دي چې د دې ویره شته چې دا په یو تاوتریخوالي بدل شي؟ دغه اعتراضونه چې نن دوام لري
ویرم دا ده چې خدای نه خواسته داسې نیسي چې دغه فضا کرا کرا له اوسني حالت نه ووځي او په یو دو مرحله کې چې هغه یو څه ستونزمن حالت وي په هیڅ واقع نه شي. نو اندېښنه شته په خلکو کې هیله مندي چې موږ هغسې وضعیت ونه رسېږو. هم د ټکټونو مسؤولین هم کمیسیون په ډېر شفاف ډول باندې دغه مسایل سره مطرح کړي، هغه مسایل چې د روښانتیا او د وضاحت لپاره اړ دي دغه په اړه باندې کار وشي او باقي کمیسیون ته اجازه ورکړل شي چې د خپل دفترونه پرانیزي او خپل
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
سم ورزو کندهار ته. د کندهار ولایت اوسیدونکي وای چې د دغه ولایت 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50% اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه ورکړي. د اړوندو چارواکو په خبره د نل د پاکو اوبو د رسونې د پروژو په عملي کېدو سره به وتوانېږي چې د دې ولایت ډېری کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ماشومان ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه رایستل سو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې د کتلې او کور ته ولاړ شي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی وبښت سوي او د هر ورځ اړدی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولې دی بلمیا وبن نه کوي وبن نه لري نه ران نه لري هلته نږدې وبن نشته چې موږ راو د غزه سره راوړو مجبور زیات زیات راځو. هر ورځ دا تکلیف دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله ندی چې د چشاک د پاکو اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګونو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د 9 او 12 ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاکو اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نلان سته خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
نو دا مشکل د اوبو سه به خډې لرموز. نو د حکومت سمدا ایله ده چې یا برمی مصطفی لکی یا د اوبو پای راغلی دی پای راغلی دی پر دا سړک چرسه وای دی یم دا پوروت نه دی ورته سوي چې دا پوروت به ورکی دی دا پای پسه. نو دا مشکل به خډې دی دلته مسلمان دا څو بره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دی دا مسلمان نن تاکر را سره طلاق خلک کړي مستوی دا وبره کی
موږ یو غړ په وبنه لرو د څنګه غیر نه لرو. نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره هغه ته په 2 ورځې کې راځي د سړک هغه غاړي ته دلته موږ په اوته نه دی دلې هغه چې راځي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکی ته هغه نسته کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه 9 لوی پروژې روانې دي.
لکندهار ورزو د تخار په لور د تخار ولایت اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو هدفي وژنو او د غیر مسول وسلوالو لزیاتې دوه شکایت کوي او د دولت غوړي چې دغه سنځي د لید کول لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غیر مسلو وسلوالو شتون تخاریانې اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکي په ښار کې دننه او په ولسوالیو کې د جنایي جرمونو زیاتوالی او دغه راز د غیر مسلو وسلوالو له فعال او حضور څخه شکایت کوي. دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی محمد بشیر بشار وایي
حاکمیت کسانی کې دارای افراد مسلح غیر مسئول هستند
د خپل سر او ټوپکیانو حضور د دې سبب شوی چې په تعلقانو ښار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. زموږ یو شمېر هیوادوال په سازمان یافته ډول د ښار له واټونو او له ولسوالیو څخه تښتول کېږي او په مرموز ډول وژل کېږي،
اعتراف میشوند و به قتل میرسند.
دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې میش خپل سری ټوپکان پر هر ډول جرم و جنایت لاس پوری کوي او د خلکو ژوند له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړی دی. د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالملک عمرار په دې اړه وویل د جنایي جرمونو د کچې لوړېدو د تخار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او موږ د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو غواړو چې د جنایي جرمونو او د غیر مسلو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي غیر مسلو وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې په سیمه کې د دغې ډلې د خپل سرو مخه ونیسي. د ولایتي شورا غړی محمد یعقوب نظری وایي غیر مسول ټوپکیان له طالبانو څخه هم بدتر دي، ځکه دوی اختطافونه، غلاوې او قتلونه کوي او په هر ډول جنایت لاس پوري کوي او باید ډیر ژر خلاصلاس شي. په ورته مهال کې د تخار د امنیت قوماندانۍ چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هڅې کوي چې په وخت سره د جرمونو مخه ونیسي. د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
در مدت 8 مای سال جاری به تعداد 190
د روان کال په اتم میاشت کې د پولیسو لخوا 192 تنه تورن کسان د اختطاف، قتل، وسلوالو، غلاو، زورګوي او د اخلاقي فساد په تړاو نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمه ییزه اداره د غیر مسلو وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با تفنگ و اسلحه
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په ښار کې له غیر قانوني وسلو سره تګ راتګ کوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې زیږوي او هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلا شي. خو د تخار اوسیدونکي بیا وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو له لورې د غیر مسلو وسلوالو د خلیصلا کولو په خاطر جدي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله ده. امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو له سرو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا غوښتنه د ایران د حکومت د هغه اقدام په غبرګون کې شوی چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکې کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر پاڼه کې خبره شوې ده د ایران رژیم خورا دوه مخه بللی دی. د همدارز ویلي د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغو ټولو ټولنیزو شبکو کار اخیستلو ته دوام ورکوي. نوموړي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بېرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني د اکاونټونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت تېر اونۍ په ټول هیواد کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته انټرنیټ بند کړی دی، خو ځینو څارونکو ډلو ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې انټرنیټي اړیکې بېرته زیاتې شوې دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې دا اعتراضونه اوس راکم سوي، خو تر اوسه داسې څه نه دي خبره سوي چې دا ادعا تایید کړي. اعتراضونه وروسته لغه راپورته او سلو شهرونو ته خپره سول چې د ایران حکومت د نومبر پر 15مه د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. آیت الله علي خامنئي د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې د حکومت د پرېکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. ایران خپل بهرني دښمنان لکه د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او اسرائیل تورنوي چې د ایران د دې عامت او تریخوالي په لا ډېرېدو کې لاس لري. د ایران حکومت وایي 15 کسان په دغو اعتراضونو کې وژل سوي دي، خو د بشري حقونو ډلې لکه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د وژل سویو کسانو شمیر تر 100 ډېر یادوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د ایران رژیم د دې لپاره انټرنیټ بند کړی چې هڅه وکړي د وژل سویو شمیر او په ټول هیواد کې پر زرګونو اعتراض کوونکو راغلي تراژیدي پټ وساتي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي فیسبوک، انستاګرام او ټویټر تر اوسه د امریکایي چارواکو د وروستۍ غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. امریکا د نومبر پر 22مه د ایران د مخابراتو پر وزیر محمد جواد آذری جوهري د دې لپاره بندیز ولګوه چې د دوی په خبره د انټرنیټ په سانسورولو کې رول درلود.
نمو غږ ازادي راډیو نوري درنو اوریدونکو د ماجګر سالور بجو او دیش دقیقې شوی. سلیم محمد سالی یو وار بیا د مهمو خبرونو لنډې سن وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطل اعلان کړي دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطل اعلانوي چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. چک جمهوریت ویلي چې پوځیان به یې سر له راتلونکي کاله د بګرام پوځي اډې ساتنه بنده کړي. د چک خبري اژانس په حواله د دغه هیواد دفاع وزیر لوبومیر مینتاس پرون ویلي دا کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پای ته رسېدو له شرایطو سره سم کېږي. په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي ماموریت په 2020 کال کې پای ته رسیدلی. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې 25 وسلوال طالبان او 8 سرتیري وژل سوي دي. بل خو د کندز امنیه قومندان وایي چې د دشترچي ولسوالۍ په بندر سیمه کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. امنیه قومندان وایي لومړی وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمه ته د تازه دمه ځواک له رسېدو وروسته د وسلوالو برید په شاته تمبول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو حسابونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. دا خبره د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون په یو مرکه کې کړې ده. امنیتي ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړي چې لږ تر لږه 15 کسان په نتیجه کې وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اکتوبر له لومړیو په عراق کې د پیل سوي اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 310 کسان وژل سوي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې د توکیو د اولمپیک په مقدماتي سیالیو کې ماتې وخوړه او د دغو سیالیو د 2020 میلادي کال نیمه پایلوبې ته لدلو پاتې شوه. افغان لوبډلې په منځ لوبه کې نن د هانګ کانګ په وړاندې 38-0 په وړاندې ماتې وخوړه. د غوربي پړاو دغه سیالۍ د آسیا د رګبي د غوره 9 لوبډلو ترمنځ 13 ورځ د جنوبي کوریا په انچون ښار کې پیل شوې دي. افغانستان د دغو سیالیو په اتم ګروپ کې ځای درلود. افغان لوبډلې د جنوبي کوریا، هانګ کانګ او سریلانکا په وړاندې لوبې بایللې، خو تایوان ته یې ماتې ورکړې ده. د رګبي افغان لوبډله به بله لوبه له سنگاپور سره ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال له 23 کلنو کم عمر نجونو لوبډلې د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې سبا د تاجکستان په وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي. افغان لوبډلې له دې وړاندې په روانو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې او یوه لوبه یې بایللې ده. ترکمنستان لوبډلې ته یې ماتې ورکړې، خو له ازبکستان لوبډلې ماتې خوړلې. دغه لوبې د روانې نومبر میاشتې تر 28مې دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې سربیره ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان برخه لري. دغه سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي. او د پلی اف یورو 2020 کال د پچی چونی پړاو تر سره شو. د یورو 2020 کال فوټبال لوبو لپاره تر اوسه شل ټیمونه مشخص شوی، خو د سلور نورو ټیمونو د ټاکلو لپاره د غسیالې تر سره کیږي. د اروپا د فوټبال اتحادیه د راپور په اساس د یورو 2020 کال لوبې د نورو کلونو پر خلاف په 1200 بیلابیلو اروپایي ښارونو کې تر سره کیږي.
نجیه صاحبای وچه دا نن ورځی ورزشی خبرونه ای وړاندې کړل. دی وروسته دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوی عزیزان نشرو. هیله ده چې دا هم را سره واوري. تر 15 بجو مو دا برنامه روانه ده. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاورواي د شرکت مسؤول حضرت افغان آزادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې د هغې له مخې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټیکنالوژۍ پروژې پلي کړي، خو اوس ورته د لوړو زده کړو وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې قرارداد یې د اترا د ادارې د شرایطو سره سم نه دی. ده دا هم وایي چې په هغه وخت کې چې د سره قرارداد کېده اترا ورته شرایط نه وړاندې کړي. دغه موضوع مو د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خبرور نوم دې څه دی؟
حضرت افغان.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
د شرکت پاوروینا.
ستاسو شرکت څه فعالیتونه کوي او کومې پروژې پلي کوي؟
ومنه خدای ته تخنیکی لرو، هم غلرو تجارتی لرو، هم تخنیکی ټکنالوژي دغه جواز لرو. په نوم د پاوروی باندې هغه نو کار هم کړی ده، په دغه کابل کې هم کړی ده او په هغه باندې هم کړی ده.
په کومو ځایونو او کومو پروژو کې هم کار کړی؟
د کنړ پوهنتون کې، کابل پوهنتون کې هم کړی ده. پروژې خلاصې دي، کار هم کړی ده. هغه څه چې هغه نوافس هغه هم نیولې دي، هغه پروژه هم پرې شل ورځې یو میاشت بعد امضا شول، کال یې وخوړه. اوس دوی وایي په آخر کښې ورور ګله تاسې جواز د هغې اترا هم چېرې ته جواز د اترا خو مونږ ویل تاسې مونږ سره قرارداد کوو، تا چېرې مې ویل چې جواز د اترا تاسې خو اول کښې باید دا مانګي ولري، دا خبره وکړي، دا مشکل حل کړي وروره، چې مخکې د مخکې نه خلک پوه شي. نو پروژه چې خلاصه شي همداسې په آخر کښې نو جواز د اترا دا خو څه رقم
دا قرارداد مو کله کړی؟
15 میاشتې تقریباً کېږي.
کله چې تاسې دا قرارداد کاوه څه درته وویل؟ څه شرایط خو به یې درته وړاندې کړي وو؟ که
هغه وخت کښې دا همدغه د شرکت مونږ سره جواز دی، هغه ده که نه د ایسا د وزارت تجارت اقتصاد جواز و سټیټمنټ د بانکي وو، ضمانت د بانکي وو، دغه شیان غواړي، تجربې کاري وو، مثلا دغه شیان هم ټول پوره کړي دي. نو په هغه وخت کښې قرارداد خو داسې نه دی چې وروره کله مونږ سره یې کړی ده، خو هلته خو خلک را ځي، نرخونه ګوري، عیات تعینېږي، ټول شیانو کښې مونږ برنده شوي یو. نو په هغه وخت کښې نه اترا وو نه بل وو. د هغه آخر کښې چې اوس پیسې دي دا باید اجرا شي وروره، اوس وایي چې اترا جواز هم
ته د اترا جواز نه لرې؟
اترا جواز خو نوی رواج شوی ده، دغه اوس فعلا دا خو پخوانه نه و، پخوانه دغه ټولو ته تخنیکي پروژو دغه کار کاوه، څوک چې تخنیکي جواز لري. اترا خو اوس چې ورته وایي د اترا خو دوی مهانګي نه لري، که چېرې د اترا عیات دوی راغوښتی وای دلته تنظیم کړی وای نو مونږ به د مشکل سره ولې اخته وو. خاول کښې به مونږ ته ویل چې وروره کله د اترا جواز دې کومه ده.
نور اسناد دې پوره دي؟
ټول تکمیل دي، ټول.
د پیسو اندازه څومره ده؟
مدت خو 15 لکه ده شاوخوا دي.
ښه، ستاسې په خبره د اترا جواز خو اوس ورکول کېږي او په هغه وخت کښې نه و، نو تاسې ورته دا دلیل وړاندې نه کړ؟
هغه ورځې په همدغه اعتبار باندې غونډه وه په وزارت د هغه کښې مخابراتو کښې غونډه وه، دا خلک غونډ راغلي وو، دغه موضوع هلته مطرح شوله، هلته مونږ دا موضوع ورته ویلې چې وروره مونږ خو مخکې نه خبر سړی ورکوي، اعلان کوي سړی جواز یا قرارداد چې کوي اول کښې ته اسناد باید تکمیلي ته قرارداد وکړي، که نه تاسې جواز غوښته هغه وخت کښې به دې ویلو چې د اترا جواز دې کومه ده. دوی ویلې دا مشکل تاسو نه دي، دا زمونږ دي او دې ته آینده کښې به یو تصمیم نیسو. اوس خبر دا ده چې چېرې که دا د حکومت کار ده دا چې لوڅوه لګي دلته به وروره یو میاشت نوره تېره یو میاشت چې تېره شي دا مالي کال خلاصېږي، دا مالي کال چې خلاص شو دا پیسې بل کال ته پیدا کېږي، دا پاتې کېږي، دا چې پاتې شولې
خسته مشکل بورسو
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو د وزارت لویاند خغلی فیصل امین سره شریک کړه. جناب امین، د پاورویت د شرکت مسؤول حضرت افغان آزادی رادیو ته ویلي چې سو کال مخکې د لوړو زده کړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ یو لړ پروژې پلی کړي. دی وایي د لوړو زده کړو وزارت ورسره قرارداد هم کړی و، خو اوس چې پروژې تکمیل شوي خو ستاسې وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې د افراد ادارې جواز نه لري. د دغه شرکت مسؤول دا هم وایي چې په هغه وخت کې د اترا ادارې داسې شرایط نه لرل او قرارداد به مستقیم د یوې ادارې سره کېده. په دې سه کې ستاسې نظر غواړو چې دا پیسې د دې ولې نه ورکول کېږي او د لوړو زده کړو وزارت ته څه غواړي؟
مخکې له مخکې نه په قانون کې تسهیل شوی ده ټول معیارونه او ټول قراردادي برخې مکلف دي چې هغه معیارونه تطبیق وکړي، او بار له دې نه چې معیارونه تطبیق وشي د قانون تدارکات پر مبنا او پوانتون خپل گزارش او راپور تکمیل وکړي هغه وزارت ته ورسیږي بلون اجرا کړي. د دې پاکه هغه کوم مشکل یا ستونزه ان شاء الله مسؤلین طرف خبرې کوو چې اساسي مشکل کوم برخه کې ده او څه لاره د حل منطقي او قانوني لاره د حل لري هغه ورته جستجو کوو. ان شاء الله یو لاره د حل پیدا کړي.
امین صاحب، که دغه سړی تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ټول اسناد تاسو ته وښيي سم رسته ورسره کولای شي؟
زه خو هغه برخه کار نه کوم، هغه مسؤولین کوم کسان چې مسؤولین د دې برخه دي هغوی سره زه انشاءالله هماهنګي کوم چې دا د قانون پر مبنا د دې مشکل حل
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پاوروی د شرکت مسؤول حضرت افغان آزادی رادیو ته ویلي و چې څو کال مخکې د لوړو زده کړو وزارت سره یو قرارداد کړی و چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ پروژې پلی کړي، خو اوس چې کار تکمیل شوی د لوړو زده کړو وزارت ورته وایي چې د قرارداد اسناد نیمګړي دي. او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ښاغلي فیصل امین وویل چې دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم. په دې خبرونی کې بیا هم ستاسې پیغامونه لرو، البته داسې پیغام داونه موږ ته نه دی رسېدلی چې په هغه کې کوم دوست د یوه موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي. نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خپرو چې تاسې په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ او نشانی مورته ویلی دی. مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کوچی د هلمند ولایت څخه مشته پیغام راستول دی او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارسرای دی. سیمه نظر کسوې دی تقریبا 6 کال یې ووم کال دی سلام علیکم. اریت سال چې میرا د سپر و درواچا تنزوس اته چلوېش تنزاچا
ډیر مهرباني. سلام علیکم. بله سلام علیکم شکیل و یما د خپلی خوست څخه در سره تماس کیما. نو یو د اکاز دی چې هغه دوه میاشتې کېږي مې درنکه شوی دی. که هر چاته په اړه معلومات کېږي نو په دغه شماره دې زنګ ووایي. د افغان شماره ده 01 11 6 00 15 2 15. شماره بیا تکراروم 01 11 6 00 15 2 15. مننه. ما یو ورور دی چې په نامه د اشرف الله دی. زابل ولایت کرک مرکز دی. مرکز دی تقریبا دوه هفتې کېږي چې ورک دی. نو که چېرې ته هر وخت مسلمانو ورور ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم گران محترم سلام خان عبدالحنان د خیر سره کار چا پیدا کوي د نړیوالو ورسره اړیکې نیولې ده. نو د خیر سره چې زما زغه وري د خپل د خیر سره معلومات ورسره وي.
اورم سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دغه پیغام زه پریدم. د بولان سره تاجګل نومې دي د لالی ماما زوی دي چې ورکسوي دی. بل ورور نومې جانګل دی دغه ورکسوي دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هیڅ درک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم سلام جوړ بخیر زه رزی محمد شاکر یم د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د پساو څه خبر کوم. زما یو دوه اجزا ورکی چې می ورور دی ورور می د ګل احمد په نامه دی. محمد غل سکاز دی د هغه محمد مرحوم لسی دی او اخلي د سردار محمد په نامه دی د سرور کاز دی د نوزاد لسوالۍ د رباط تقریبا سیدن کې دی د ګل احمد ورونو نمانځي لري ولکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد او د سردار محمد ورونو نمانځي لري ولکه ولی شان بل ولی افغان ولی کچیر هر مسلمان ورور یې پاره معلومات لري د تلور کال کې چې د نوزاد لسوالۍ نادر کسوی د نوزاد د مهربان نه د مخکې ټلیفون د دې شمیرې سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیرې د 02212915 ټلیفون شمیرې د لیدلایم 02212915 تر بیا شو اخشې چاري خدای پام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002043 1. یو ورې بیا وایم 00002043 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم زه میرویس اخلاقی ده هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زما د یو ورور و چې نوم یې واخیستې ول ما یو نفر پیدا کړی دی. دا نفر شمېره مې نه کړې ده. زموږ انډوال ول ته بیا اړیکه ونیسه او دا پوښتنه دې تکرار کړه. هغه نفر یې زما ژغه وړي او بیا ستاسو رسنیو څخه هله کو چې په دغه پیغام نشه کې نظم سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي صفر اویا شپږ اویا څلوېښت دوه سوه څلور نوي یو ځل بیا د سیند شمېره ده صفر اویا شپږ اویا څلوېښت دوه سوه څلور نوي سلام شمېره صفر اووه سوه څلور څلوېښت اته اووه پنځه یو نه درې یو ځل بیا سلام شمېره صفر اووه څلور څلور اته اووه پنځه یو نه درې ده ازادي راډیو ته ډېره مننه کوم.
السلام علیکم غلام رسول د هرات ولایت څخه پټما سیمه زما یو زوی دی د حسن په نامه د څلور کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي دولس کاله دی اوس چېرې د ده په باره کې څوک معلومات لري یا دې زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه پنځه نوي درې سوه
السلام علیکم زه قدرت الله قدر من یم اړیکه مې د بولان ته نیولې د هلمند ولایت د بولان ته زما یو ورو دی چې نوم یې عطا الله دی دوه کال دی تقریبا چې ورک شوی دی دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی زموږ د هغه بولانه ته ورک شوی دی که یو چا پیدا کوي نو د تلیفون پر دغو شمېرو دې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته یو ځلې بیا د تلیفون لمبار تکراروم صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته کار چا پیدا کړي ښه خپل ډبله شیرینی دی وغواړي ښه خپرونه د خاتمه.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیار مډیکل می د لشکرګاه شهر نیولې ده. زما بچی خاله دی چې تقریبا اتلس کال عمر لري نومې شپولار دی ډاکټر اونر زوی دی د مشرور نومې دوست محمد دی دا درې څلور کاله کېږي چې هلمند لشکرګاه ول کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون دغه شمېره ته دې زنګ ووهي. د سلام شمېره ده چې پر اوسو اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. د تلیفون شمېره بیا سلام شمېره درته وایم چې پر اوسو اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه ښه وخت ولري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم نور محمد دی. زما یو ورک شوی معمر په نامه عبدالشکور د پلار نومې خدایداد دي د ورور نومې بارزه دی د بادغیس د ولایت غورمان کې ولسوالۍ د کلي ملاحصی کلي اوسېدونکی دی. دېرش کاله مخکې د ایران ته تللو په وخت کې د غلو سره مخ شوی وروسته د خپل انډیوالانو څخه نادرکه شوی هر څه چې په دې سره معلومات لري او یا صاحب په خپل مالا اوري ما سره اړیکه ونیسئ صفر اووه اته اووه اته شپږ نه اته یو یو شمېره ځلې بیا صفر اووه اته اووه اته شپږ نه اته یو یو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغام لنه. السلام علیکم.
السلام علیکم رحمۃ اللہ جیل ولایت بولان کا ساتھ سر بتما کے مزاح کا امام حسین میز امام حق زید شاہ کا جس کا لوگ مزہ اچھا لگتا ہے کہ اچنا ذرا کچھ رہے ہر مسلمان روز کے بارہ معلومات رہے اور جو بس میرے دل میں سر آ جائے کہ وہ نیچے تو پر وہ سو دعا نہ سو دولس وہ سو آتا ہے یہ جلدی آدھا چلی پش میرا وام سے پر وہ سو دعا نہ سو دولس وہ سو آتا ہے السلام.
السلام علیکم لقب نور د پنځوي ولسوالیه ته خبره کوم. زما یو راوي چې احمد الله نن یې پروش کا د لوی اختر په سپژمه باندې د شورګاه د مدرسې څخه نه درکه شوی دی چې وروسته پورې موږ ته پټ نه لګیږي. هر مسلمان ورور څه کوي یا ور سره یا ور معلم یا په خبرې په داسې نه راځي زموږ سره تماس ونه سي صفر اووه صفر صفر یو نه اووه اته اته صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نکیبلا کارکی د هلمند ولایت د شول سوالي سره پیغام درلیږم.
مایر د اخشو کور ورک دی چې د روزګان ولایت ته د حراوت ولسوالۍ د پوڅو د کلی اوسیدونکو دی. نو مړی دا څنګه ماش کیږي چې د کور څخه نه درک سوی دی. نو هر کده خپل زما ځغار یا کوم مسلمان ورو د دفاع سامان ما لري پر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونیسي 0   0 3 2 3 2 3 او سلام شمیره 0 　  0 3 2 3 4 او سلام شمیره 0　 0 9 2 1 3 2 2. د ازادۍ راډیو سمنانه وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بادغیس ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ د بکن کلی اوسیدونکو یم. موږ دا یو نفر ورک چې په نامه د اختر محمد ده او د پلار نوم یې عبدالله ده او د بادغیس ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ له د دغه په حالت کې هاري ولیدلې ده. پر دغه شمیره د زنګ و 0　  0 2 2 2 3 8 6. وسلام.
د اج اکبر زوی د ناخونی د اجمیر ګل اکال مسی دوه میاشتې تقریبا درې میاشتې کېږي چې د کور څخه وتلی دی. د لس کالو یا د یوولس کالو هلک دی اوس هیڅ چاته درک نه معلومیږي. باره که چیرې پیدا شي پر دغه لمبر زنګ راته ووي.
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجي عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجي ثناءالله دی. دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسو بلوکو کې نه دا راکړه سوې دی. هر مسلمان ورته چې په اړه معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0　 0 2 3 4 4 5 و شمیره خپل بیا د تکراروم 0　 0 2 3 4 4 5 و مننه.
السلام علیکم. زما نور روزی خان دی او زما یو ورور ورک دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي. که کوم مسلمان ورور په دغه معلومات ولري نو زموږ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي 0　 0 2 3 4 5 ټلیفون شماره بیا تکراروم 0　 0 2 3 4 5. السلام علیکم و ټولو اوریدونکو او خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو ته.
السلام علیکم. زما د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر سره د ټلیفون په کار شوم. زموږ د ولس کالو یا د دولس کالو هلک یوه نیمه میاشت یا دوه میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی نه درک سوی دی. د اج اکبر زوی دی، د حاجي میرګل اکا لمسی دی، د صدو د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمیره موږ ته خبر راکړي 0　 0 2 9 4 9 5 5 2. یو ځای دا لمبر بیا واوره 0　 0 2 9 4 9 5 5 2. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالطيب کندهاری د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره ساحر په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه دی د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نه درک سوی دی. نو هر مومن مسلمان ورور کې په حق له معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. عبدالباري چې دی د شلو کالو دی سره کالی دی. زما د ټلیفون شماره 0　 0 3 1 1 9 4. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0　 0 3 1 1 9 4. والسلام په احترام. اندې هیله چې د ازادي راډیو پیغام نشر کړي.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وو، په دې هیله یم چې ژر تر ژره تاسو د خپلو ورکو عزیزانو سره یو ځای سئ او موږ هم وکولای سو چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم، غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي، مرسته کوي. مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولي دي. تر بلې خپرونې تاسو ته ښه وخت غواړم. پر خدای مسپارم او الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ږدم تا یادوم.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ کې چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.